مهمو خبرونو سرچکی اوري. د منځنی ختیځ د کړکیش په اړه د امریکا تګلاره په غزه کې د اسرایلو د ځمکنیو بریدونو په جریان کې جمهور جو بایدن په منځنی ختیځ کې د امریکا د ټینګ ملګري اسرایل سره د قوي ملاتړ غوښتنې سره مخ دی. جمهور بایدن په غزه کې د خلکو خوندیتوب غواړي او هڅه کوي په غزه کې د پراخې جګړې مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی وی د طالبانو د سخت دریځ سیاست او کړنو لامل افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخامخ دی. او په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول د اسلام آباد په آیتول سیمه کې د یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ لا هم د خپل نړیدلو کورونو سره شپې سبا کوي.
ستړي مشي نن چهارشنبه ده د اکتوبر 15 نیټه او د اقرب یا لړم درېمه. تاسو به د منځني ختیځ افغانستان پاکستان او نړۍ خبرونه واورئ او ګورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو د حتمی او جبري ایستلو او د حکومت د محدودیتونو په اړه د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي محسن داور صاحب نظر اخلو چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې ده او د منځني ختیځ د وضعیت په اړه د جمهور رئیس بایدن د تګلارې تفصیل به د خپل همکار سید عزیز رحمان نوورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه به موږ سره په خبرونه کې. تاسو دواړو ته ستړي مشي ویم. هیله ده چې موږ سره اوسئ. لکه شیبه کې تاسو ته راګرځم. لکم چې واوریدل سپینه ماڼۍ وی د منځني ختیځ نه د امریکایي وګړو د ایستلو لپاره په یو احتیاطي پلان کار کوي. سپینه ماڼۍ دا خبره په داسې حالت کې کړې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه په سترګو کیږي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن پرون یعنی د سیشن به پر ورځ د همدې وضعیت په اړه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې وکړلې. د نورو جزئیاتو لپاره به سید عزیز رحمان را سره د سپینې ماڼۍ نه ملشي او نور جزئیات به شریک کړي. عزیز جان ستړی مشي. یوه پوښتنه دا و چې سپینې ماڼۍ په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو په اړه څومره اندېښمنه ده په مجموع کې او څه وایي؟
نو صاحب اندېښنه شته. لوی اندېښنه دا ده چې کیدای شي په دغه جګړه کې په روانه جګړه کې سیمه ایزې ډلې لکه د لبنان حزب الله خپله ونډه نوره هم پراخه کړي. دغه ډول ډلې اوس هم په دې جګړه کې ښکیل دي، خو کیدای شي چې سپینه ماڼۍ په دې باندې اندېښمنه ده چې کیدای شي دغه ونډه نوره هم زیاته شي. همدا پرون د امریکا د دفاع وزارت وویل چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې لږ تر لږه 14 بریدونه په عراق او سوریه کې پر امریکایي اډو باندې شوې دي او د همدغې اندېښنې په وجه امریکا په سیمه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. د همدغې اندېښنې په وجه سپینه ماڼۍ اوس پر دې باندې کار کوي که چیرې دغه جګړه پراخه شي نو څنګه کولی شي چې خپل امریکایي وګړي له سیمې څخه د باندې وباسي. او د همدغې اندېښنې په وجه امریکا په سیمه کې خپل ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته زور ورکړی دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، تیره اونۍ انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزیر تقریبا ټوله اونۍ په سیمه کې وو او جمهور رئیس بایدن د سیمه له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. او پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره هم په همدې موضوع باندې خبره وکړه چې څنګه کیدای شي ترڅو د جګړې د پراخېدو مخنیوي وشي.
جګړه دې یاد کړه، یو خبر چې نن رسیدلی هغه په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی او تر څنګ یې دا ویره څرګنده شوې ده چې د اسرایلو ممکنه ځمکني عملیات به پیل شي. په دې اړه باندې سپینه ماڼۍ څه ویي او څه ویلي دي؟
پرون بیگا جمهور رئیس بایدن په دې اړه وویل چې اسرائیل خپل تصمیم په خپله نیسي، لکن ځنو امریکایي چارواکو د خبره کړې ده چې واشنگتن له اسرائیلو څخه غوښتي دي ترڅو دغه ځمکني عملیات لږ وځنډوي. په دوو دلیلو باندې، اول دا چې په غزه کې د بشري مرستو د رسولو لپاره فرصت برابر شي، او دوهم دا چې په غزه کې د ایثار او بهرانیانو د امریکایانو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره فرصت برابر شي چې اوس د حماس ډلې سره په یعنی د حماس د ډلې لخوا برمته شوي دي. پرون په ملګرو ملتونو کې هم د روان وضعیت په اړه یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه، لیکن سپینه ماڼۍ وروسته دا واضح کړه چې دغه د جګړې درېدل په دې معنی نه ده چې اوربند باید وشي، ځکه چې د دوی په وینا له احتمالي اوربند څخه یوازې حماس به ګټه واخلي او ځان به بیا چمتو کړي ترڅو نور بریدونه وکړي.
په غزه د هوایي بریدونو په دوام ولسمشر بایدن له اسرائیل غوښتي چې د خپل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هغه څرګندونو پایلې د پام کې ونیسي چې ویلي وو د حماس نه ژور غچ اخلي. ولسمشر بایدن د یو خبريال د پښتنې ته چایا د اسرائیل د عملیاتو ځندول ته هڅه ویل چې د اسرائیل سره خبري کوي. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې غزې ته د ارتیا وړ مرستې ورسیږي. سلګونه هغه فلسطینی امریکایان راوباسي چې په غزه کې ایسار دي او د برمته کسانو د خوشی کېدو لپاره مذاکرات وشي. اسرائیلی چارواکي وایي چې 200 کسان د حماس لخوا برمته شوي چې له دې ډلې نه څلور کسان چې په دوا امریکایان دي خوشی شوي دي.
حماس د کوم لامل پرته دا بریدونه نه دي کړي. د فلسطین خلک په تیرو شپږ 50 کلونو کې تر سخت یرغلاندې دي.
د امنیت په شورا کې د ګوتیرش دغه څرګندونه په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د سفیر غوسه راپارولې ده.
ملګری ملتونه په ماتې دودي او تاسې ښاغلی عمومي منشي ټول اخلاق او بېطرفۍ بایللې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړه او ایران ته خبرداري ورکړ چې جګړه دې نه پراخوي ځکه چې اسرائیل د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ډلو لخوا د بریدونو سره مخامخ ده. په دې کې یو د حزب الله ډله ده چې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو په صورت کې خپل بریدونه زیات کړي. بلینکن د اسرائیل د پوځي اقداماتو نه کلکه دفاع وکړه خو ټینګار یې وکړ چې اسرائیل باید ملکیانو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
دا په دې معنی ده چې خواړه، اوبه، درمل او نورې اړینې بشري مرستې باید غزې ته ورسیږي، هغو خلکو ته چې ورته اړتیا لري.
سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د بشري مرستو د رسولو بهیر د اوربند معنی نه لري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې دا کار به اوس یوازې د حماس په ګټه وي.
دا جګړه ده، دا محاربه ده، دا خونړۍ او بدرنګ ده، دا به یوه ګډوډي وي او په دوام سره به بے گناہ ملکیان زیانمن شي.
د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د اکتوبر له 8 وروسته د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 15,000 کسان وژل شوي او څه باندې 1,000,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په تل ابیب کې د بشري حقوقو اسرائیلي مخکخه فعال او د ګیشا په نوم مؤسسه اجرایوي مشر تانیا هیریوی چې غزې ته پوره مرستې نه رسیږي او خراب وضعیت به په یو ناورین بدل شي. هغه ویلي دي چې که څه هم اسرائیل د خپل خلکو د دفاع حق لري خو ځواب یې باید متناسب وي او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره باید نړیوال قوانین مراعت کړي. نو موري د امریکا غا اکثره مرکه کړي ده.
ډیره مننه تانیا، سوست وخته که اوسنه بحران هم دغه ډول دوام و مومي نو سبب خطر کوي.
همدا اوس چې موږ د غزې په تړانګه کې وینو د اسرائیلو د پوز لخوا پراخي بمباري کیږي چې تر اوسه یې نږدې 15,000 کسان وژلي او له 1,500 څخه ډیرې ټپیان کړي دي. د کورونو پراخه ویجاړتیاي هم رامنځته کړې ده. اټکل کیږي چې په غزه کې د ټولو استوګنځایونو شاوخوا 30% ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د دې ویجاړۍ په سر کې موږ د هغه څه اغیزې هم وینو چې اسرائیل د غزې تړانګې محاصره بولي. یو بشپړ بندیز دی، حتی د اساسي توکو د ننوتلو اجازه هم نه ورکوي. اسرائیل غزې ته اوبه او برېښنا بند کړې ده. په تیرو څو ورځو کې موږ د مصر د پولې لارې د باروړونکو لارېو لړۍ ولیدله، خو دا واقعا د ټول نفوس لپاره کافي نه دی. نو زه فکر کوم چې موږ د یو ناورین سره مخ یو او دا وضعیت به نور هم خراب شي.
ستاسو موسسه د دې لپاره څه کوي؟
زمون سازمان د اسرائیلو د بشري حقوقو سازمان دی او زمون په ورځني کار کې موږ هڅه کوو چې د خپل حکومت د اسرائیلو حکومت لخوا د حرکت د ازادۍ پر محدودیتونو باندې رڼا واچو او دا محدودیتونه څنګه په ملکی وګړو اغیز کوي. په اوسنی وخت کې موږ د دې سختو محدودیتونو اغیز ته ګورو. موږ د دې محدودیتونو د ننګولو لپاره د یو شمېر نورو مدني ټولنو او سازمانونو سره یوځای شویو او موږ هڅه کوو چې د حماس لخوا د سختو بریدونو سره سره د اسرائیلو د حکومت د پریکړو د اغیزو په اړه په ملکی خلکو باندې ډیر پوهاوی ترلاسه کړو. اسرائیل البته حق او مکلفیت لري چې د خپل اتباعو دفاع وکړي، خو دا د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو مراعاتولو مکلفیت هم لري چې د ملکی وګړو د اساسي خوندیتوب غوښتنه وکړي.
ستاسو او نورو اسرائیلی فعالینو لپاره چې د حماس د دې بریدونو نه مخکې هم د غزې د بندیز سره مخالفت کوو، اوس څنګه شیان بدل شوي دي؟
زه به دروغ نه وایم، په دې وخت کې دا آسانه خبره نه ده چې یو اسرائیلی وي. زما مطلب دا دی ټول هیواد په رښتیا د اکتوبر د 8 د پیښې له امله ډېر غم او صدمه لري. زموږ ټولنه او سازمان دا چې د غزې په تړانګه کې څه پیښیږي له نږدې څخه څاري، او دلته په اسرائیلو کې هم هغه سخت کړاوونه تجربه کوو چې خلک ورسره مخ دي. او په یو وخت کې دواړه خواو ته کتنه آسانه نه ده. د دواړو اړخونو کړاوونه رښتیا دي، او د دواړو خواو د درد په یو وخت کې احساسول واقعا د هر چا د ښه راتلونکي لپاره یوازینۍ لار ده.
اسرائیل چې په غزې باندې دا اوس کم بریدونه کوي، آیا حکومت د اسرائیلو ترمنځ کافي ملاتړ لري؟
At the moment the Israeli public
دا مهال د اسرائیل ولس یقینا د حکومت تر شا ولاړ دی، یا په ورته وخت کې د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي. د 260 څخه د ډیرو يرغمل شویو کسانو په کورنیو کې ځینې داسې کورنۍ هم شتون لري چې د اوربان غوښتنه کوي. دوی د خپلو عزیزانو د ساتنې غوښتنه کوي چې له بده مرغه د اسرائیل له خوا تر بمباری لاندې دي. نو دلته د غره لارې په اړه ځینې نظرونه هم شتون لري. خلک واقعا په عمومي ډول د حکومت د پریکړو ملاتړ کوي، مګر زه باور لرم چې دوی ته نه ویل کېږي چې د دې مسالو د حل لپاره لوینا ډېرې لارې شتون لري. په حقیقت کې ډېر لږ خلک د ډیپلوماسۍ او نړیوالو قوانینو په اړه خبرې کوي. دوی د دې په اړه خبرې کوي چې متناسب ځواب څه ډول وي. د اسرائیل ډېرې ټولنې د غچ اخیستنې غوښتنې تر شا متحد دي، او وایي چې د حماس وحشیانه بریدونه هر څه توجیه کوي، او موږ له دې سره په کلکه مخالفت کوو.
که تاسو د دغه سره موافق نه یې، نو د دې مسلې حل به څه وي باید؟
زه باور لرم چې اسرائیل باید متناسب ځواب ورکړي چې دا د نړیوال قانون مراعات کولو ته اړتیا لري. دا باید اخلاقي وي. دا په دې معنی نه ده چې اسرائیل ځواب نشي کولی، خو دا په دې معنی ده چې دوی ته پکار ده چې نړیوال قانون ته غاړه کېږدي.
او په نورو خبرونو کې، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د استرالیا صدر اعظم انټونی البانی ست د دولت د ملما په توګه مخامنه تیاری. دا د امریکا تر ټولو لوړ ډیپلوماټیک ویاړ دی چې خپل نږدې متحدینو ته ځانګړی کړی دی. د مخامنه مخکې به دواړه مشران د نوې پرمختللې ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا اړوند دوه اړخیز همکاري اعلان کړي. د امریکا د ملي امنیت یو ویان ویل چې اټکل کېږي دواړه مشران به نن چهارشنبې سهار په لیدنه کې د اسرائیل او حماس په جګړې هم وغږیږي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې یو بل جمهوري غوښتونکی په پام کې لري چې نن د استازو جرګې ریاست ته کاندید شي. د استازو په جرګه کې دا درېیم اونۍ ده چې د رئیس د ټاکلو لپاره هڅه کیږي. تیر ماښام جمهوري غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه، او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی ریاست ته کاندید کو. دا د لری کړل شوي رئیس کیوین مکارتي په ځای څلورم کس دی چې کاندیدیږي. او مایکل کوهن د ډونلډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی، د سیشن بی پورزی په نیویارک کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېدو، او د هغه په سوداګرۍ کې د جالکاری ادعا وکړه. مایکل کوهن خپل پخوانی رئیس په دې تورن کړی دی چې د عوایدو ډېرېدلو دپاره خپل سر اقدامات کول. دا د مایکل کوهن د زندانی کېدلو وروسته د ټرمپ او کوهن ترمنځ لومړی ځل مخامخ لیدلو. کوهن د مالي سرغړونو، مالیاتي درغلیو او دغو پټو پیسو اړوندو قضیو په تور زندانی شوی و چې ډونلډ ټرمپ پکې ښکېل و، خو ټرمپ هغه یو شرمېدلی مجرم بللی دی. او د افغانستان او سیمې په تړاو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی د طالبانو د ځپونکو سیاستونو او کړنو لامل افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ شوی دی. په دې ګواښونو کې د جرمونو سره د معافیت فرهنګ، روان بشري او اقتصادي بحرانونه، وروستۍ مرګونی زلزلې او د پراخې کچې جبري احتمالي ستنېدل شامل دي چې د مخنیوي لپاره په بیړني ډول اقداماتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مشر هیدر بار ویلی دی چې افغانستان څنګه د نړیوال ټولنې د خونه هیر شوی دی.
خغلی بنټ د سشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. خغلی بنټ ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لازیاتو کړاونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده.
زله تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیر بیا افغان مرمنو ته وکیږي او ملاتړي وکړي. دا ډاډمنه کړی چې د افغان مرمنو او ځوانانو غوونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون هغه افغانانو د نیولو په اړه خبرداري ورکړ چې د سولېزو لارینو لاري د بیان د ازادي د حق په ګډون د خپل بشري حقوقو څخه کار اخلي.
د هوانځي او پونتونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره موږ خپل غوښتنو ته دوام ورکوو ترڅو لشپګم ټولګي پورته نجونه او مېرمنې په معیاري توګه خپل زده کړو ته دوام ورکړي. همدارز موږ غواړو چې مېرمنې باید په ګڼو برخو کې د کار کولو وړتیا ولري. کله چې موږ په افغانستان کې له مېرمنو او نجونو سره خبرې کوو هغوی لپاره زده کړې او کار تر هر څه لومړیتوب لري او دا هغه څه دي چې موږ پرې ټینګار کوو او د طالبانو د ګټور سیاست لپاره اړینه ده چې په پالیسیو کې بدلون راولي تر څو د کار د زمينه مساعده شي.
په ورته وخت کې یو شمېر معترض مېرمنې وایي شپاړس کالې زده کړې کړې دي او د طالبانو د بندیزونو له کبله اوس اړ دي چې خپل ماشومانو ته د نفقې پیدا کولو لپاره سخت کار وکړي.
با روی کار آمدن گروه نامشروعی طالبان و محدودیت های وضع شده آنان بالای دختران و زنان مجبور هستیم توانایی ها و استعدادهای خیش و مهارت های خود را در دوران تحصیل که آموختیم را به باد فنا بدیم و به خاطر مخارج خود و اطفال خود مجبور به کارهای خانه از جمله قالین بافی و غیره بپردازیم.
16 سال تحصیل ولی این حق ما نیست. اوس مهال په افغانستان کې شزه د خپل ټول مشروع حکومت څخه محروم دي. کاغه د تعلیم بحث او ځی کاغه د کار کولو بحث او متاسفانه د افغانستان شزه اوس له خپل دغه مشروع حکومت څخه محروم دي.
خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو ټول حقوقو ترجمان دي او د جنو خزو پر زده کړو بندیز هم موقتی دي.
او د اسلام آباد په ایدول اسنومینه کې د یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ له هم د خپل نړیدلو کورونو په ځای کې شپې سبا کوي. دا به کور شوی کډوالوي په بل ځای کې ورته څوک کور په کرایه نه ورکي. د یاد نه هی نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره حکومت د مخه خبر ورکړو. خدای نور ناصر یې پوره راپور لري.
د غزلمای شپه او ورځ دلته د خپل نړیدلې کور له سامان سره تیروي. مشران یې په شاوخوا سیمو کې د کرایې کور په لټون کې دي. دا کډوال وایي دلته یې خټین کورونه چارواکو ورننکل او نور کورونه اوس څوک په کرایه نه ورکوي.
او دا کډ دا کور د ما او در مغونو وران کړم ټیم ولاګر تر خوده لې هغه دا خبرونه نه دا یخه دا ماشومان غون په خله دا ډال څه پراته و ودرې زاینم دا ونی ول پیسې بیرته واپس راغلی باندې مارکیټ او تاسو دا کا غوانی اسی کا تاسو اجازه نشته ده مو ورته مو سره کاټون مسونه نه لکه کارت دا ست ده موجود نه معنی وای مو ته حکومت خوان اعلان سو ده دا نن دولسم ورځ به یو ولسم په هله نه دي اخته من شومان پرات دي دا لرګي دا مال دا وزي غونډه غسی دي
دا کډوال وایې په همدې معنی یا لاس کاله تیر کړل خو اوس یې د سرپنا ځای نسته او د کور شیانې لا هم له نړېدلي کور سره پراته دي.
په دغه ځای کې د موږ په دې مېره باندې لس کاله دلته مو وتل او یو لس کاله مو په کوزه نوښته اسلامي نوښته باندې تیر کړ. دا شل پنځه یوازې مو وختې نو پنځه دېرش کاله کې زه راغلی وو نو په دې پنځه دېرش کاله داسې زیاتې موږ سره ولا کې چا کړې لکه دا اوس یې څوک بېخي یو چانک رااله بېخي یو دغه عمرانه کړه نوټس یې عمرانه کړه یا په پینځو ورځې یا یو جمع هفته بعد بس یو دم رااله دغه غونډه مخې وړاند کړو ولاسه دغه سب د بارانونه دغه یخ دغه غونډم دغه د بډاګ باندې تیر کړو اوس مجبور ده ګور د لرګي مرګي غونډه وترل یو سیرته چرته به زور کم اسینو.
بلې خواته په اسلام آباد کې ځای چارواکي وایي دلته میشتو کډوالو ته یا دوی درې میاشتې وړاندې لا ویلي وو چې دغه سیمه دی خالی کړي ځکه چې د دې چارواکو په خبره دلته د استوګنې لپاره نوې ودانۍ یا سکتور جوړیږي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د خوانه د غیر قانوني افغان کډوالو د اخراج ټاکلي مودې ته یو نه پاتې ده، حکومت پلان لري چې د غیر قانوني کډوالو د نیولو او خپل هیوادونو ته د بیرته لیږلو لپاره ځانګړي مرکزونه هم جوړ کړي. د کډوالو د ستونزو په اړه مو نن د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ صاحب ته بلنه ورکړې چې زموږ سره به په دې اړه خپل نظر شریکي. داوړ صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر رالی. زبا پښتنه مرسه جوړه کوم د وخت کمی د وجنه وبخي. افغان کډوالو د پاکستان حکومت تاسو په باور څه ستونزې جوړه کړې ده چې دومره زر او په ډیر جدیت غواړي د پاکستان حکومت دا تر یو میلیون زیات کډوال په جبري ډول وباسي؟
پورا یو خو دا افغانانو متعلق د پاکستان ریاست په سوچ د دې په دماغ او د دې په فکر کې کوم بغض دی، نو هغه وخت په وخت دی باندې لټی چې په کومه طریقه می چې د افغانستان او د افغانانو سره تړلې چې سره می پاره کې دې تاسو نه تکلیف ورسېږي. د افغانستان په دې موجوده حالت کې چې د خلک بیا مجبور شو دی چې هغه راشي پاکستان ته راشي، د دنیا نورو هیوادونو ته لاړ شو د سر پناه اوختلو د پارا دی خپل کورونه پری دی، پدې کې هم بندا پاکستان یو ډېر بنیادی کردار پاتې شوی دا اوس موجوده وخت کې چې کوم ما کې سره وانه دا پدې کې خو ته وای دا نه چې خپل د تیر شو وخت د دې چې کوم پاکستان وي او دا وی په نتیجه کې چې دلته کوم د امنیت د کیسې خراب شوې دلته چاودنې کیږي او زه په دې د طالبانو فعالیت نورم سیوا شو په پښتونخوا کې نو هغه نه دا ولس پام راول د پارا غي اوس دا غشاندي کیسه کوي چې دا خدلته افغانان راغلي دي او هغه دا غشاندي کیسه کوي. مودل خبرو جواب مونږ وخت په وخت په خپل تقریرونو کې په پرستانترونو کې او مخامخ د دې چارواکو سره زموږ داسې په میټینګونو کې ویل دي دې سره صدا سي یو منطق نشتا، یو سات سولید ریزن دې سره نشتا چې دا غي په بنیاد ترې انټرنس کې اشاره پدې وجه باندې
خبر کې. البته د افغان کمشنر سره چې خبرې کولې هغه دا یاد کړل چې یو کال نه را پدی خو دوی د پارلمان سره نور اړوندو ادارو سره خلکو سره مشورې کړي بیا دغه تصمیم نیولې. تاسو چې په پارلمان کې وی دا د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تاسو څه ډول سیاست درلودو، یعنی حکومت ته مو څه سپارښتنه هغه وخت کولی؟ دا پښتنه ځکه کومه چې تاسو له غوازی جواب ورکړي چې په پاکستان کې د نورو خلکو یا د نورو ملکونو د ادباو په تناسب باندې افغان کډوال استثنا حالت لري. څو څو وجه لري چې هغه د ډیورن کرخي جنجالونه دي او په دواړو غاړو کې د دوی لپاره یو منظم سیاست نشټون یادېږي. په دې اړه باندې څه وایي؟
ورا تاسو له درو څخه وای دا کم یو هم چې راکه چې تاسو یاد کو زه د پارلمان ممبرو ما او د دوو کمیټو زه یې سوم ما یو د خارجو امور کمیټې ته زه مشرم بم او بل د بشري حقوقو کمیټې هم زه ممبرو ما. د خارجو امور کمیټې نه د خبره مونږ راوچې تکړه مونږ د کمیټې یونانیمس دا ریکمنډیشن چې پاکستان باید پرېفیوجی کنونشن باندې دستخط وکړي او هغه هغه د پارلمان کمیټي او د پارلمان نمائنده کمیټي وا پاکستان اوسه پر ریفیوجی کنونشن نه ده دستخط کړي او چې هغه دستخط کړي د مهاجرینو چې کم حقوق دي هغه بیا د بایندینګ په دغه باندې هغه خامخا مګي زما خبره پدې کې دا چې دغه کمیټي وا د انساني حقوقو کمیټي وا هغه ما شرزم خو دغه ممبر او ما دغه باندې مونږ ډېر زیات میټینګونه پدې کې سبا یو کوه ته مونږ یو سب کمیټي جوړ کړو او پدې کې مونږ یو درې څلور ریکمنډیشن دا کمیټه طرف نه ور کړیو. یو کوم دا ریکمنډیشن ورکړو چې باید تاسو دا تاریخ بیا ورنکړي چې مطلب افغانان د پلانکی تاریخ پر بیا لاړ شي ځکه چې دلته چې کوم لا چارواکي پولیس او فوج یا نور هیڅ هغه ته یو 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 موقع مې راو شغا د خلکو شو کوي او د دې استفان روان شي. دغه مې دا غوښتنه کړې و چې دا 14 فور د اکس کوم دی چې کوم لاندې کې دي د خلک نسی دا باید سسپنډ شي تر هغه وخت پر سسپنډ شي تر څو پر د دې مهاجرینو لپاره پوره یو خپل قانون نه جوړ شوی.
بل
درېم ریکمنډیشن دا و چې باید یو قانون جوړ شي. دا قانون ما په خپل به تور یو پرایویټ ممبر بل کومې سملې کې پېښ کړو هغه نه پاستا مطلب اغاستړي کمیټه ته لاړو واقعي کې موږ سره هغه شان دي ملګرتیا مو دغه د حکومت هم بیا ختم شو نو دې چارواکي چې څنګه خبر کړی دا غلطه خبر کړی دا
پارلیمان پویشم دا ورسې پویشم دا ورسې وخت ډیر کم دی کې یو جواب بل راکیو اوس تازه حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته مرکزونه جوړ کړي تاسو معلومات لرئ دا مرکزونه چیرته جوړي او د څه لپاره جوړي
ګوره دا خو دی د وخت سره مختلف کیسه کوي ادا چې د افغانستان سقوط لا نو شوه هغه وخت کوم لکه نېشنل سکیورټي میټینګ ته د کلا د پورت مشرانو بریفینګ ورکولو نو په وخت کې دا خبر کوله چې یاره د افغانستان د سقوط خطر ده او مطلب دلته به داخله کې راځي او د لپاره باید موږ ژوند او ټاکو چې په هغه کې دا کمپونه جوړ کړو موږ خو ته په وخت دا دلیل وایي چې تاسو دا د سقوط خبره خو لا ځکه کوي چې دلته خو لا کیسه هیڅ نشته او مطلب تاسو خو ښکاري داسې چې دا کوم ګرینډ ډیزاین دی د دې پهل د مراتون کې وخت منصوبه مو سره جوړه کړې ده او هغه بیا داسې هم شو چې دا کوم یو بین الاقوامي یو ډیزاین جوړ شوی د پاکستان وځم په هغه خپل وړاندا واغې مطابق هغه کارو چلېدو خو تا دونه سفاري شو نه مرکزونه شاولیدل او نه په کومه طریقې سره چې د دې خیال ساتل پکارو د دې مهاجرینو نه خیال او تر بلکې الټا د دې د ستونزو نه د خلکو ګټه پورته کا په دې باندې یو کاروبار شروع کړو په ویزو باندې هم دلته د خلکو په تګ راتګ باندې هم د دې په زورولو هم په دې باندې د کرک ډاون په شکل کې هم د خلکو نه پیسې اله او په دلته کې پېښ کاوه په ریکې کې بیا د دې کسال کاوه جلودو تا چوا نو ار تر پتا چې سونم زیاتې دې سر کې شو غدي کړه
بالکل مننه محسن دا ورسه وخت کم ده کني پښتنه خود پیغام ډیره زیاتې دي خو تاسو نه ډیره ډیره مهرباني چې زمونږ پروګرام تم وخت بالکل ګډون کوم ده پام دې اړوند باندې یو شمیر افغان مسافر د سپین بولدک چمن په دروازه باندې د تاګ راتک شرایطو د سختیدو نه شکایت کوي په ډیورن کرخ باندې د سپین بولدک چمن ترمن لار چې هر ورځ ور باندې زرګونه کسان تاګ راتک کوي د شاوخوا وی او نه رئیس شرایط په د پاکستاني ځواکونو د خانه سخت شوی دی او د مسافرو ترڅنګ پام دې غلار باندې سوداګرو ته مستونزیت شوی دی
د دغه لار مسافر او کاروباریان وی د تذکرو سره سره پاکستاني ځواکونو ترې پیسې غواړي او که پیسې ورنکی و هلکیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې تاګ راتګ وکړي د دوی په خبره پاکستانی ځواکونه په دې توګه هڅه کوي په دغه لار په تذکره او پاکستانی شناخت کارت بندیز ولګي او یوازې پاسپورت لرونکو ته اجازه ورکړي
نمې د اخو سره لکې نمې د دې خو سره لکې و موږ د مشخانه خبر د دروازه باندې 15000 وزره لازم په مشخانه خاص موږ تاسو کېش موږ په اې صورت هم نه لکې دا کوم دا بس کړه د ورور
د ډیورن کرخه دواړو غاړو ته پراته ولسونه وي هیڅ کله پر د غلار خلک پر پاسپورت نه دیکلی نو اوس هم باید د پخوا په څیر پر تذکره اجازه ورکړي دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ته د کار زمينه برابر شي ترڅو خلک پاکستان ته لتللو ډډه وکړي
بارډر باندې بیزټیان دی ول دی ټکول زما سره خپل ول سوي دی دلته په دغه تغمیده دغه پایپې بوله چې چې بوله په دغه تغمیده پر دغه ګوت ول هم په چپلاخه ول موږ جزې بیزات دي موږ خوند من دي بیزات دي سرباز په ملي اردو کې وم افغانستان کې نم زکلر نه جایدار لرم د خواري د پاره تللی وم
د دغه لارې کاروباریان هم وي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه اکثره په همدې لار کاروبار کوي او خپل کورنوي ته روزي پیدا کوي خو اوس پاکستان غواړي چې د روزي ور باندې ودرې د دوی په خبره پاکستان غواړي خلکو ته ستونزې زیاتې کړي او د دې فرضي کرخې دواړو غاړو ته د پراتو ولسونو ترمنځ فاصله زیاته کی
ظلمونه ډیر شروع دي انډواله کزمر ناره څو کاوري اول د خدای و بیا د بم بنده و مش سره تدیر ظلمونه کی و دا د سهار لار سو ما شام بیر تر اسنه نه انشاء الله مرز ما فکر کنه نه د متخصه
د طالبان له خود سپین بول د کول سوال هم وی په دې ورسته کې د سپین بول د چمن ترمنز پر دروازه پاکستانی لوري ستونزې زیاتې کړې دي د هغه په وینا دا څنګه هغه وخت زیات شو چې پاکستانی حکومت له خپل هیواد نه افغان مهاجرو ته د وټلو امر وکړ
د سپین بولدک د لارې په باره کې اتمن یو څه ناسم مشکلاسته بیا خازه پیاده و د پیاده و د پاره د مشکلاتو د حل لپاره به کېدې سپلوړ ستم خبرې سوي دي په دروازه کې موږ هم لدوی سره خبرې لرو موږ دې د مشکلاتو په باره کې خبرې کړې دي په قراتو مراتو مرتوري دي چې ولسته کدا مشکلات جوړ نشي شي به دوی وعده کړې دي سره خو مکمل ختم سوي نه دی واندازه به وي
پاکستان له دې وړاندې هم هڅه کړې ده چې پر ډیورن فرضي کرخه تاګ راتک پر پاسپورت تر سره شي خود دې کرخه دواړو غاړو ته پروتو ولسونه په کلکه مخالفت کړی و.
د نن پښتو پرونه په دې سره پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ هم دا راپور او نور راپورونه او خبرونه د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. دغه خبرونه په همدې څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ همکار لینا روزبې سټوډیو ته راغلي، تفصیل به